السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه، د 2023 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 14 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر معینی پرون وویل هیواد به منتظر پات شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملی کیږي. تهران ټایمز ورسپانې د معینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 1 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. ماسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، دوه وژل شوي او یو ټپي دی. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی او د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی دی. مهر خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د محسن پاکدمن په نوم یو بل روحاني په روغتون کې سا ورکړه. چارواکو د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو تر اوسه د حملې علت نه دی څرګند. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو د غوښتنو دوام.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي.
موږ پوه شو چې دوی په څه خاطر ورته ودي ولې ناست او په کوم جرم باندې دوی تر اوسه پورې ناست. چې باید ژر علت
د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فرمونو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځندید.
زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د هیواد د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته، د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سم دستی دی تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې شوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلیي دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې ناهیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هره ورځ ما د کور مخ ته تېرېږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازارېږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکي له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وښود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې سمدستي دي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې د چې طالبانو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي داندې خنل لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې سوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپغم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان حالتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان مېرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منون کې ووسی.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان مېرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسۍ لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنرۍ پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
قدر من اوریدون کو را سره وسید د سهارنی خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو د افغانستان د روانو چارو په اړه. البته خو اوس ورځو یو ځل د پاکستان سیاسي بحران ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. په دې موضوع د احمد شیبر پراپور کې نور جزئیات واورئ.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبې له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه اچول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولی دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبرې کې شي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوه نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله و تندوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي.
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست مېرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې لانی هم سره نیولې وه، دا دغې هغه رایله سوله او دی درو سفر بنجې دی. موږ ته خبر رالی چې کابل ته بیولې دی، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یوه خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه له هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ نوی چارو وزارت نظر واخلو، خو یاندویانو یې جواب رانه کړ.
آزادی رادیو پلان دوڅپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د نور راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د 150 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمیږي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتېری دا سیمې ونیسي، زه وېرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نوریاس نوری د دې خبرونې نور مطالب تاسو ته وړاندې کړي، ورزو ستاسو نظریاتو ته چې پر فیسبوک مو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د روژې له را رسېدو سره په ځینو جماعتونو کې مخصوصاً پېشلمی مهال او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې ملا امامان په لاؤډ سپیکرونو کې واز کوي او یا نور دینی مسایل بیانوي، خو ځینې نور دینی عالمان وایي چې په لوړ غږ په لاؤډ سپیکرونو کې واز د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منصوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلي وای چې ستاسو په سیمه کې مخصوصاً پېشلمی مهال او د ورځې په جریان کې د لاؤډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناوو، ترانو او وازونو غږ د خلکو تر کورونو رسیږي که نه. په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا د ځینې نظریات دلته وړاندې کیږي. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایئ مه غږوه، سمدستي درباندې د کفر ټاپه لګوي. شهاب زدران لیکلي، دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پېشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، نو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکلي، زموږ تر کورونو را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونو باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا غزنوي لیکي، سهار مهال د قرآن کریم لژبارې او د ماخوستان له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم د قوي دینی عالم له خوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګیږي، ځکه خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا و ستاسو نظریات. احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او په اتو بجو به له بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم.
له خبرونو ور آخوا
سلامونه.
دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکې شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمېر غوښتونکي وایي لدی چې پاسپورټ اخیستلو ته ډېر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکورېدو ده. لدی ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډېرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کېږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورټ ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میری
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هره ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوي وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست ویان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز ویلاتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمېر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي دغې ځنډنې پروسې ډېر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسېدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زما له همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان یې تګ راتګ لپاره استفاده کوي، خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارانو ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته پاسپورټ نه ورکړی په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورټ د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورټ د ورکولو د پاره کومه مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې موږ آنلاین فورمې ډکې کړلې او هم پرنټ کړلې او هم د ننګرهار د پاسپورټ ریاست ته ورغلې، نو هغې وویل چې زموږ کاري بهیر اوس مهال درېدلی دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زموږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او موږ پاسپورټ نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلاره دی غوره سي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړې بهیر ډېر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي انشاءالله مشکل به نه وي او خلک به راضي وي. ځکه چې موږ کولای شول په تیر نظام کې په مرکز کابل کې موږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورټ کار خلاص کړو او په دویمه یا درېیمه ورځ باندې خپل پاسپورټ د پوستخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لاره باید غوره شي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره. انشاءالله ملت ته به قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو
چپو د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبي او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تېرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبانو ویلي چې تل یې هڅه کړې چې ټول ګټو تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تېر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه، هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسېدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بي خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اگست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډېر خواشینونکی دی، او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت 2 ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو، او 4,118 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډېر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو دکاندارانو او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو دکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. مثلا ما دغه طالبان و حکومت مایوبین و بعضی ماشون لیگلی دی، بعضی ندی لیگلی. دقا سرخم کار ده ایران فاطمه طول با دیوزه لیگلی و روجه ده تنگ وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسدلام جهد ده هلمن ولایت خبری کنم. ما ده طول سیاسین و سخه ده طول مشران سخمی ده هلو ده د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتماً به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو، به چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور د شوق غواړم.
السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا یې بارو نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره. هلته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-4 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک یې اوس کم شوی وای یا مف شوی وای. دا به وزلا غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې تسخیموي، هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوان ترسی جد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و زه نوری است نوری لتاسو اجازه غوړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.